به ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد. میکروفون را به همکارم اسمت ساروان مسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. ساروان صاحب بفرمایید.
مننه، سلامت باشید سرور صاحب. ستاره مشه خدر منو آوردون که تاست هم سلامونه. په دې خبرونه کې چې ډېره برخه رادیوي مجلې ته ځانګړې ده، اوري چې پاکستان ته د سولې د دارالانشا رئیس د سولې د شورا د دارالانشا رئیس سفر کوي او هڅه کوي چې د سولې په هلو ځلو کې همغږي رامنځته کړي. د قانونو د غیر قانوني کیندنو او په دې اړه د مدني ټولنو د اندېښنو جزئیات هم بیانوي. خو لومړی د دې سات خبرونه. تمده چه ده کابل ده رایو ده دریس و محلونو تفتیش دن پایت ورسیشی. ده افغانستان برشنا شرکت وی چه پا بغلان که ده برشنا پریشوی مزیبا نن ترمیم شی. او ده اسلامی دولت یا داعش دلی ویلی چه زانواجون که پرونده سوریه پرقه که سوتنه وشلی دی. ده خبرونو تفصیل. تمره چه د کابل د رایو د درېس او محلونو تفتیش نن پایته ورسیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دغه بهیر له بشپړېدو سره به د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کابل ولایت لوبړنۍ پایلې اعلان کړي. د دې کمیسیون مرسیال وایان زبی سادات تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
نهایي کوشش د دې روان دی ترڅو د سه‌شنبه ورځ تر اخره پورې دغه درېس او محلونو تفتیش پایته ورسیږي. او دغه درېس او محلونو د تفتیش نه به وروسته موږ توانیږو چې د همدغه اونۍ تر پایه یا هم د راتلونکې اونۍ په سر کې د کابل ابتدایي لیست هم خپور کړو.
ښاغلی سادات هم در از ویل چې په دغو درې سوه محلونو کې د تفتیش بهیر د اسنادو د نشتوالي د ستونزې له کبله د یکشنبې په ورځ پیل شو. د هغه په وینا د تفتیش بهیر د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د سیاسي ګوندونو او پر انتخاباتو د څار د بنسټونو د استازو په حضور کې پرمخ وړل کیږي. تر اوسه پورې د ولسي جرګې د انتخاباتو د 22 ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلان شوې دي. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې په بغلان ولایت کې د برښنا پریشوي مزیبه تر نن ماسپښینه پورې بیرته ونښلول شي. د دې شرکت ویان وحیدالله توحیدی ازادي راډیو ته وویل د مزو له نښلولو سره به د کابل اوسیدونکي بیرته له برښنا برخمن شي. د افغانستان برښنا شرکت د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د برښنا مزی د پلخمري دوشي د لارې په اوږدو کې د وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو په لړ کې قطع شوي دي. له دې پیښې وروسته د پاروان میدان وردګو غزدی او لوګر ولایتونو برښنا پرچاو شوې ده. له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې په بدخشان کې د یو کان د نړېدو د پیښې د قربانیانو او ټپیانو له کورنیو سره نغدي مرستې وشوې. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې مرستې پرون د قربانیانو پر کورنیو وویشل شوې.
برای هر خانواده شهید 50,000 افغانۍ ورید.
سیاس وایي هرې کورنۍ ته چې غړی یې له لاسه ورکړی 50,000 افغانۍ او د هر ټپي کورنۍ ته 40,000 افغانۍ ورکړل شوي دي. ښاغلی سیاس همداراز وویل چې د بدخشان د کوهستان ولسوالۍ په کان کې د یکشنبې د ورځې په پیښه کې 10 کسان مړه او 8 نور ټپیان شوي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د اسلامي دولت یا داعش ډلی ویلي چې ځانوژونکو یې پرون د سوریې په رقه کې څو تنه وژلي دي. د دې ښار کنټرول د هغو کورد ملیشو په لاس کې دی چې امریکا یې ملاتړ کوي. داعش په یوه خبر پاڼه کې چې په دې ډلې پورې تړلي اعماق خبري آژانس خپره کړې ویلي چې په دې حمله کې 1,200 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په خبر پاڼه کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو تر اوسه د دې حملې په اړه څه نه دي ویلي. دغو ځواکونو پر رقه ښار چې د سوریه په شمال ختیځ کې پروت دی په 2018 میلادي کال د امریکا په مشرۍ د نړیوالو هوایي ځواکونو په مرسته ولکه ټینګه کړه. د ازبکستان 15 اتباعو د قرغزستان یو تبع پرون دوشنبه د سویډن په پلازمېنه سټاکهولم کې یوې محکمې ته حاضر کړی شول. دغه شپږ تنه اسلامي دولت ډلې یا داعش ته د پیسو په لیږلو تورن دي. تورن کسان چې عمرونه یې د څلرویشت او شپږ څلوېښت کلونو ترمنځ دي په سویډن کې په قانوني ډول ژوند کوي. د دوی درې تنه په سویډن کې د یوې حملې په پلانولو تورن دي، خو دوی ټولو پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي. او شاوخوا درې سوه فعالانو پرون د قرغزستان په پلازمېنه بشکک کې د هغه څه په وړاندې چې دوی په دې هېواد کې د چینایي کډوالو د شمېر زیاتوالی بولي مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د دې هېواد له چارواکو وغوښتل چې غیر قانوني چینایي کډوال بېرته خپل هېواد ته ستانه کړي. له چارواکو د دغو معترضانو بله غوښتنه دا وه چې هغو کسانو ته د تابعیت ورکولو پروسه ودروي چې د قرغزستان له اتباعو سره ودونه کوي. مظاهره چانو دغه راز د قرغزستان له هغو وګړو سره هم خپل ملاتړ څرګند کړ چې ویل کېږي د چین په شینجن ایالت کې د بیا روزنې په کمپونو کې ورسره ناوړه چلند کېږي. تاسو زموږ شخص آزادی رادیو اوري. د دې خبرونې ډیره برخه مو آزادی رادیوي مجلې ته بیل کړې ده، خو تر مجلې وړاندې څو راپورونه هم لرو. مثلا پاکستان ته د سولې د دارالانشا د رئیس د سفر، د قانونو د غیر قانوني کیندنو په اړه د اندېښنو، او د غراس نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس هیله لري چې د پاکستان د سفر په لړ کې به د افغانستان د سولې د بهیر لپاره په سیمه ایزه اجماع کې همغږي زیاته کړی شي. محمد عمر داودزی چې د یو پلاوي په مشرۍ نن په څلور ورځني سفر پاکستان ته روان دی، د څرګندونې تېره شپه ازادي راډیو ته وکړې. اسلام آباد ته د ښاغلي داودزی له سفر سره په یو وخت راپورونه وایي چې د دې اونۍ په پای کې د طالبانو استازي بیا په قطر کې له امریکایي چارواکو سره بل پړاو خبرې کوي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس وای پاکستان ته د سفر هدف دا دی چې د افغانستان د سولې لپاره د هیواد په ګډون د سیمې د هیوادونو هڅې سره هماهنګ او یو لوري ته برابر کړي. محمد عمر داودزی چې د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی هم دی، دغه څرګندونې تېر شپه ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړي او ویل چې له پاکستاني چارواکو سره به پر دې خبرې وکړي چې په دغه پروسه کې دوی څومره همکاري کولای شي.
موږ تاسو وینو چې کوششونه روان دي په منطقه کې، مګر متفارق دي. زما دنده دا ده چې دغه کوششونه سره هماهنګ شي او یک نه وخت شي د یو هدف لپاره کار وکړي تر څو زر نتیجې ته ورسیږو. نو پاکستان ته زما سفر په همدې ارتباط دی، او د پاکستان د ملکي او نظامي مقامات سره به د افغانستان د سولې د پروسې پاتله د دې د همکارۍ په مورد کې خبرې کوو.
ښاغلی داودزی وایي د پاکستان په ګډون د سیمې د یو شمېر هیوادونو وروستۍ هڅې د افغانستان له دولت سره په هماهنګي شوي، یا حداقل له غونډو مخکې یا وروسته ورته خبر ورکړل شوی، خو د ده په وینا د اغېزمنتوب لپاره یې دې ته اړتیا ده چې پکې همغږي زیاته شي. د تیر کال په دسمبر کې د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د طالبانو خبرو، او د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو له استازو سره په څلور اړخیزه غونډه کې د طالبانو ګډون ته هم پاکستان زمینه برابره کړې وه. د سیاسي چارو کارپوه سید خالد سادات وایي د افغانستان له حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره دې ته هم اړتیا ده چې پر پاکستان سیمه ییز او نړیوال فشارونه زیات شي، ځکه د ده په وینا اسلام آباد پر طالبانو پراخ نفوذ لري او کولی شي هغوی د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر کړي.
نشي پټولی چې پر طالبانو باندې پاکستان مستقیم یا غیر مستقیم فشار لري، که هغه نظامي فشار وي، هغه سیاسي فشار وي، حتی د پاکستان د اشارې څخه بغیر ډېر کم کارونه طالبان کولی شي، او دا طالبان مني. زه باور لرم چې د عربستان سعودي نه د مذاکراتو لړۍ انتقال خطر دفتر ته د پاکستان لاس مبرهم او ښکاره دی.
د ښاغلي سادات په وینا پاکستان غواړي چې په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر ته زیات مشروعیت ورکړل شي. رویترز خبری آژانس د طالبانو د یو شمیر سرچینو په حواله وایي چې د طالبانو استازي باید د اونۍ په پای کې په قطر کې بیا له امریکایي چارواکو سره وګوري. د طالبانو یو جګپوړي مشر چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو مشرانو له دوی غوښتي وو چې په سعودي عربستان کې په پلان شوې غونډه کې د افغانستان د حکومت له پلاوي سره مخامخ خبرو ته کښېني، خو د دې لپاره چې دوی په اوس وخت کې دا کار نشو کولی دغه غونډه لغوه کړه. د هغه په وینا د همدې لپاره دغه غونډه بیرته قطر ته چې د طالبانو سیاسي دفتر پکې پرانستی دی ولیږدوله. د طالبانو یوې بلې سرچینې هم دې اژانس ته ویلي چې د افغانستان له حکومت سره ځکه مخامخ خبرو ته نه کښېني چې دا حکومت له دې هېواده د امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو چې دوی په وړاندې جګړه کې ډېرې قرباني ورکړې وتل نه غواړي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم په سعودي عربستان کې د غونډې د لغوه کېدو خبره تایید کړې، خو دا یې نه دی ویلي چې بل غونډه به کله او چیرې کېږي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په بدخشان ولایت کې د یوه کان د شویدو له امله د لسګونو کسانو له وژل کېدو وروسته په افغانستان کې یو شمېر څېړونکي او د فساد ضد بنسټونه اندېښمن شوي دي. دا بنسټونه وایي په افغانستان کې اکثره کانونه په معیاري ډول نه کیندل کېږي او که تدابیر ورته ونه نیول شي د بدخشان د سرو زرو د کان پیشه به په نورو کانونو کې هم تکرار شي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
له اداري فساد سره د مبارزې د سار او ارزونې ګډ خپلواکه کمیټه او د افغانستان د سیړنو او ارزونې اداره پر افغان حکومت تاکید کوي چې د هیواد د ټولو قانونو کیندل د معیاري کړي او کنانو د بدخشان ولایت د سرو زرو د کان د خوایدو پیښه چې لسګونه کسان پکې ووژل شول د هیواد په نورو قانونو کې هم تکرار شي. د بدخشان ولایت د کوهستان ولسوالۍ د شیپو په سیمه کې د یکشنبه په ورځ د سرو زرو د کان د خوایدو په پیښه کې سباندې دیرش کسان ووژل شول. له اداري فساد سره د مبارزې د سار او ارزونې د ګډې خپلواکې کمیټې یو مسؤول ادریس د دوشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل د دوی ارزونې ښیي چې د افغانستان په ګڼو قانونو کې د کیندنو منل شوي معیارونه په پام کې نه نیول کیږي. د ده په خبره له همدې عمله پکې کله کله بشري تلفات رامنځته کیږي. دو بویل حتی د قانونو په قانوني کیندنو کې هم د روغتیا خوندیتوب په پام کې نه نیول کیږي. غیر قانوني کیندنې خو پر ځای پرېږدئ. کله چې غیر قانوني کیندنې کیږي خامخا دا شان پیښې رامنځته کیږي. حرفه‌ای کیندنې باید د دولت په چوکاټ کې راشي او دولت یې باید قانوني کړي. سربیره پر دې د افغانستان د سیړنو او ارزونې اداره وایي حکومت باید یوازې د قانون او عوایدو ته پام نه، بلکې د قانون معیاري کیندنو او پکې د کارګرانو ژوند ته هم پام وکړي. د دغه ادارې مشر اورزلا نعمت د دوشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل حکومت او کان کیندونکي کمپنۍ مکلف دي چې د قانون په کیندلو کې منل شوي معیارونو ته جدي پام وکړي. د دې قانونو په اړه د خپل ادارې د ارزونو لمخې آزادي راډیو ته وویل
متاسفانه هیڅ
نوع میکانیزم حمایت و حفاظت دی وبل لبد مرغه هیڅ حفاظتي میکانیزم د هغو کسانو لپاره چې په قانونو کې کار کوي نشته. کله چې د قانونو د کیندنو بحث کیږي کمپنۍ د کان د کارګرانو د ژوند د خوندیتوب په خاطر ځواب ورکون کیږي، خو په افغانستان کې دغه څه نشته. افغان حکومت باید د حفاظتي میکانیزم جوړولو ته جدي کار وکړي،
کارهای جدي را انجام بتن.
د بدخشان ولایت د سرو زرو د کان خوایدنه چې خلکو ته ځاني تلفات واړول یوازنۍ پیښه نه ده، بلکې تیر کال د سمنګان ولایت د ډبرو د سکرو د کان په ورته پیښه کې هم ګڼ شمېر کارګران وژل شوي وو. د ولسی جرګې د طبیعي زیرمو کمیسیون پخوا تر دې ویلي چې د هیواد په نامنو سیمو کې د قیمتي او غیر قیمتي ډبرو د ډبرو د سکرو او داسې نورو موادو کانونه د زورواکو او غیر مسؤولو وسلوالو لخوا په غیر قانوني توګه کیندل کیږي او بهر ته قاچاق کیږي. ځینو سیمه ییزو افغان چارواکو دا هم ویلي چې د نامنو سیمو د کانونو په کیندلو کې د دولت وسلوال مخالفین هم لاس لري او پر عوایدو یې د جنګ ماشین تود ساتي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د قانونو د قانوني کیندلو لپاره لسو کلونو راهیسې پلانونه ترتیب کړي چې د حکومت د اړوندو ارګانونو په مرسته د پلي کېدو په حال کې دي او ښې نتیجې هم ورکړي دي. د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مطفی په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
هر هغه قراردادی چې قرارداد ورته ورکول کیږي هغه د بین المللي اصولو په اساس ټول موارد باید په پام کې ونیسي. خپله دغه محافظتي وسایل چې په استخراج کې ضروري ماډرن وسایل چې پرمختللې نړۍ کې ترې استفاده کیږي هغه ټول هغه موارد دي چې د دې پروسه کې موږ سره مرسته کولی شي، یعنې موږ یو ځواب ویونکي استخراج ته زمینه برابره.
د دا هم وویل د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې قانونه د امنیتي ارګانونو په مرسته د دوی په کنټرول کې دي او کوم قانونه چې د وسلوالو مخالفینو او سیمه ییزو غیر مسؤولو وسلوالو لخوا کیندل کیږي هغو ته هم امنیتي تدابیر نیول شوي دي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
ل آزادی رادیو
اوس په رضوان مراد درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په بدخشان ولایت کې د سرو زرو د یو کان د نړیدو د پیښې په اړه چې لسګونه کسان پکې مړه شول یو مطلب خپور کړی دی. ورځپاڼه د بدخشان ولایت د کوهستان د ولسوال محمد رستم راغي په حواله لیکي، په دې سیمه کې شاوخوا لس زره کسان یوازې د ورځې په $1 مزدورۍ د سرو زرو د ویستلو لپاره کان کیندنه کوي. نیویارک ټایمز لیکلي، افغانستان په طبیعي زیرمو شتمن هیواد دی، خو دوامداره تاوتریخوالی، د باصلاحیته دولتي ادارو نشتوالی او پراخ فساد د دې سبب شوی چې د افغانستان قانون د هیواد په اقتصاد کې چې تر ډیره بریده پر بهرنیو مالی مرستو ولاړ دی د مهم عاید په توګه رول ونه لري. دا مطلب لیکوال وایي، افغان حکومت هڅه کړې ده چې د طبیعي زیرمو د کیندلو چارې په نویو قراردادونو سره منظم کړي، خو دا سکتور بیا هم له لوی مالی فساد سره مل دی. د بدخشان سیمه ایزو مقاماتو ویلي چې د دې ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې د یک شنبې په ورځ د سرو زرو د یو کان د نړیدو په پیښه کې لږ تر لږه 1.5 کسان مړه شوي دي. د کان د نړیدو پر مهال 1.5 کسانو د سرو زرو د وستلو لپاره په دې کان کې کار کاوه. نیوز ویک مجلې بیا د افغانستان په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه د امریکا د جمهور رئیس د دفتر د سرپرست مایک مولاونی څرګندونې نقل کړې دي. مولاونی نیوزویک مجلې ته ویلي، د هغو څرګندونو د جزئیاتو په اړه اندېښمن نه دی چې ولسمشر ټرمپ پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل پړه کړې دي. ولسمشر ټرمپ تیره اونۍ ویلي وو، پخواني شوروي اتحاد ځکه پر افغانستان یرغل وکړ چې د نوموړي په خبره له افغانستان څخه روسیې ته د تروریستانو د ورتګ مخه ونیسي. ولسمشر ټرمپ دغه راز د افغانستان د روانې جګړې په اړه ویلي چې روسیا او د پاکستان او هند په شمول سیمه ییز هیوادونه باید د افغانستان په جګړه کې لوی رول ولوبوي. د ولسمشر ټرمپ د دفتر سرپرست نیوز ویک مجلې ته ویلي، زما په باور د ولسمشر دا څرګندونې د اوسنی حالت څخه چې متحده ایالات ورسره مخ دی د ناهیلۍ په خاطر دي. نیوز ویک لیکلي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د امریکا د ولسمشر د دې څرګندونو پر وړاندې عکس العمل څرګند کړ او د ډونالډ ټرمپ خبرې له تاریخي حقایقو سره په تضاد کې وبللې.
اوس هم ازادي رادیوي مجله واوري.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننی غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. په هنر جاج کې د کوزی پښتونخوا له فرهنګیانو سره د پښتنو ترمنځ په فرهنګي اړیکو غږیږو.
نو دوی خو د ډېر پخوا راسي خپل کې یو بل سره غم خادي شریکي دي او تګ راتګ کیږي، خو بیا داسې وشي چې کله د
په فنکار کې لا لیکوال او شاعر محمد ناصر ملنګزي سره د هغه په فن خبرې کوو.
عمر باندې اومه چې د شعر او شاعرۍ سره مینه پیدا شوله او تر دې دمه شعر لیکو، خو دا کله د شوې ده چې
په زرپانه کې به د اولی میاشتې درېیمې نیټې ته لیکل شوی نظم واوري. ښه، زما څه کار دی چې د نیټو پوښتنه تا نه کوم؟ ښه، زما څه کار دی چې پخوانۍ مینه دې بیا یادوم؟ ښه، زما څه کار دی چې دی ورغلی زخم بیا تازه کوم؟ ښه، زما څه کار دی؟ په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د کورنۍ د یوه بل لیکوال او شاعر سکندر خان احوال واوري.
نو هغه وخت سکندر خان د اولسو کلونو زلمی او د خپل پلار کلک ملګری وو،
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینې منظومې د یوشتم سرود لومړی برخه واوري.
د کک ګرز یې پیژاندل ډېر پخوانه، دال کومه شو او دلته څنګه راغی، څنګه پری ووتل اسمان لکه ټکه، لکه تندر را گذار شو لفلکه.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
د ډیر ادب نه زیر زیر مخ ته کتلی نشم، د ډیر ادب نه زیر زیر مخ ته کتلی نشم، ډیر ریاضت غواړي چې عشق دې مرحله ته راځي. د 2019 کال د اولی میاشتې په لومړۍ نیټه پښتو ادبیات د یو بل خدمتګار لسیوري به برخې شول، خو د دغه خدمتګار کارونه او هڅې به تل ژوندې وي. د پېښور پوهنتون پخوانی استاد پروفیسر ډاکټر محمد اقبال نسیم خټک د تل لپاره له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې. نوموړی په پښتونخوا کې د پښتو ژبې لومړنی ډاکټر او د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې مشر پاتې شوی. اروخاد خټک په پښتو لیکوالو او څېړونکو کې د خوشحال پیژندونکي حیثیت لاره، او د خوشحال خان خټک د افکارو په څېړنه او شننه کې ګڼ علمي آثار لیکلي او ژباړلي دي. هغه نه یوازې دا چې د خوشحال خټک د افکارو څېړنه یې کړې، بلکې د نویو ادبیاتو په رموزو پوه څېړونکی و، او د پښتو ادبیاتو په برخه کې ګڼ شاګردان روزلي دي. اقبال نسیم خټک د یو نقاد په حیثیت هم پیژندل کېده، او د کلاسیکي شاعرۍ په حق له بیلابیل لیکل کړي. په حمید مومند، کاظم خان شیدا او نورو شاعرانو یې هم لیک کړی. اقبال نسیم خټک په 1942 کال په کرک کې پیدا شوی، او په 2019 کال د جنوري په لومړۍ نیټه د 80 کلونو په عمر وفات شو. هغه وی خپل خپل قسمت ته ګنی موږ لچانه کم خونه یو، خپل خپل قسمت ته ګنی موږ لچانه کم خونه یو، چاته ګلونه شی اغزی، چاته اغزی ګلونه. په همدې پار موږ نننۍ راډیوي مجله د نومیالي ادیب او خوشحالپو ډاکټر محمد اقبال نسیم خټک روح ته ډالۍ کوو، او په پیل کې له مریم توخینه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون نوي غړي معرفي شول. د جمهوری ریاست د عالی مقام د دفتر ریاست د پالیسۍ څارنې او ارزونې مرستیال عبدالسبحان رؤوف چې د یکشنبه په ورځ یې د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو په مرکز کې د دغه کمیسیون د نویو غړیو د پیژندنې په تړاو جوړه شوې ناسته کې د یاد فرمان متن لوسته زیاته کړه. د جمهور رئیس د فرمان پر بنسټ د یاد کمیسیون د غړیتوب لپاره د 15 په شرایطو برابرو کسانو له ډلې څخه 15 تنو ته هاري او عین الدین بهادوري، زهرا موسوي، حمدالله ارباب، نجیبه مرام او فضل باری بریالی اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون د نویو غړیو په توګه ټاکل شوی دي. په دې ناسته کې د حکومت په استازیتوب د جمهوری ریاست دویم مرستیال قانون پوه سرور دانش ډاډ ورکړ چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون د حکمونو د پلي کېدو لپاره به له ټولو امکاناتو څخه ګټه پورته شي. نوموړي دې ته په ټینګار سره چې ټولې ادارې باید اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون رعایت کړي ویل، هر اداره د قانون په رڼا کې د اطلاعاتو په ورکړه مکلفه ده. د جمهوری ریاست دویم مرستیال دې ته په اشاره سره چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون دندې درنې او د واد لپاره برخلیک ټاکونکي دي. د دغه کمیسیون له نویو غړو څخه وغوښتل چې د دغه درانه مسؤلیت په ترسره کولو پوره هڅه او په خپلواک ډول عمل وکړي. د امان التواریخ لمړنۍ ټوک پرانستل شو. د میرزا عبدالمحمد مؤدب السلطان اصفهاني تالیف د افغانستان لمړنۍ مفصل تاریخ د امان التواریخ لمړنۍ ټوک د هیواد د مشهور مورخ ارواښاد فیض محمد کاتب په خط او حاشیه نگاری او د ډاکټر سید مخدوم رحیم په مقدمه او تصحیح سره د کابل پوهنتون په تالار کې پرانستل شو. په علمي چارو کې د ولسمشر سلاکار او د کابل پوهنتون رئیس پوهنمل حمیدالله فاروقي، د ټولنیزو علومو او ادبیاتو د پوهنځ یو رئیسانو، یو شمیر استادانو او محصلانو، او د افغانستان د خلکو د خدمتګارانو ګوند مرکزی شورا یو شمیر غړو ګډون کړی و. د کابل پوهنتون رئیس فاروقي د ډاکټر سید مخدوم رحیم علمی او فرهنګي شخصیت وستای او هیله څرګنده کړه چې له دې وروسته د دغه تاریخ نورې برخې هم بشپړ شي. وروسته د افغانستان د خلکو د خدمتګار ګوند مشر او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت پخوانی وزیر ډاکټر سید مخدوم رحیم د امان التواریخ د هغه د مؤلف او د دغه اثر د ارزښت په باب هر اړخیز خبرې وکړي. او په پکتیا کې د دوو پروژو ترمیم چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له لورې د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د شاه صاحب د زیارت او د باختر آژانس ودانۍ بیا ځل ورغول شوې. د پکتیا د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق وویل هڅه مو دا ده چې پکتیا کې تاریخي آبدې ورغول شي. هغه زیاته کړه څو نورو تاریخي آبدو او په ځینو ولسوالیو کې کتابتونونو ته هم ودانۍ منظور شوي چې چارې به یې په راتلونکي کال کې پیل شي. په پکتیا ولایت کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست له لورې یادې پروژې په داسې حال کې ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي چې په نږدې راتلونکي کې به د دغه ریاست لپاره د هندوستان هیواد له لورې د جوړېدونکي کمپلیکس چارې هم بشپړې او ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي.
فرهنګ د انساني ټولنې د بیلابیلو ارزښتونو هغه مجموعه ده چې د ټولنو د پیژندګلوي سبب ګرځي. د هرې ټولنې وګړي هڅه کوي چې په شعوري توګه خپل فرهنګي ارزښتونه وساتي. دا چې د ډیورنډ دواړو غاړو ته پښتانه پراته دي او د ګډ فرهنګ څښتنان دي، دا ګډ فرهنګ څنګه ژوندی ساتلی شو او څه ډول یې له نورو پاک ساتلی شو، په همدې پار موږ په نننی هنر جاج کې د کوز پښتونخوا د دوو فرهنګ پالو گوهر ننګیال او رشید جان بونیری سره د پښتنو د فرهنګي والی پاړه خبرې کړي.
هنر جاج
ننګیال صاحب، له تاسو به شروع کو. پښتون قوم یو داسې قوم دی چې د تاریخ په اوږدو کې یو لوی څیره په سینه کاغل شوی ده او بیل شوی دی سره. هغه به د تاریخ جبر وګڼو، څنګه کولای شو چې مونږه د پښتون قام د دواړو خواو ته چې هغه کلر دی کبر دی دوی ترمنځ دغه فرهنګي اړیکې را غختلی کو ټینګی کو،
چې نن سبا چونکه کله نه چې دا سوشل میډیا زیاته عام شوی ده او خلک یې کاروي، نو دې سره تر ډیر حد پورې دا کار شوی دی چې خلک یو بل سره رنږدې شوی دی، یو بل سره پیژندلو جوړه شوی ده. او د کرخې دواړو غاړو ته چې کوم خلک پراته دي پښتانه، نو دوی خود ډیر په خواره سی خپل کې یو بل سره غم خادي شریک دي او تګ راته کیږي. خو بیا داسې وشي چې کله د دوړو هوادونو په منځ کې سستون ځا جنجال راشي، نو پاغي کې بیا لارې وتړل شي، سور زور لپاره سو مشکلات را پیښ شي یا په ویزی ورکولو کې مشکلات جوړ شي. نو زما خپل خیال دا دی چې یاره مونږ له بحث د فعال دا کار پکار دی چې یاره مونږ د خپل حکومتونو په دومره فشار پہ راولو چې مطلب د ویزی ورکولو دا سیستم یا په تګ را تک دا لار کې اسانتیا پیدا کی. د هغې نه علاوه چې مونږ فرهنګي فعالان ملګری، مطلب چرته مشاعره وي، چرته سیمینار وي، چرته بل داسې یو غونډه را جوړه شي چې دلته را جوړیږي، د هغه ځای خلک پکې راغواړي او هغه ځای چې جوړیږي د دې ځای خلک پکې شرکت کوي، نو دې سره به دا تګ را تک کیږي، دې سره به د خلکو په منځ کې چې کوم دغه لریوالی دی هغه به په دغه طریقه ورو ختمیږي.
بنیر صاحب، تاسو ته راځو، که څه هم هنرمندانو خدا پولیس سره ماتې کړي دي، که چېرته په لره پښتونخوا کې یو ښه سندره وویل شي، هلته یو ښه غزل ریکارډ شي، نو خامخا به پښتونخوا ته راځي او دلته خلک اوري او موږ ډېرې بیلګې هم لرو. مسله د کتابونو ده، د تحقیقاتو ده او د تخلیقاتو ده. اکثره وخت داسې کیږي چې په بره پښتونخوا کې کتاب چاپ شي، په پښتو ژبه کې څېړنه وشي یا په نورو مسایلو کې څېړنه وشي، په پښتو ژبه لیکل شوی وي، د کوزي پښتونخوا خلک ترې نه خبر او د کوزي پښتونخوا په لیکوال شاعران هلته کتاب چاپ کی، مګر د بره پښتونخوا خلک ترې نه خبر. نو مونږ څنګه کولای شو چې دغه کتابونو راکړه ورکړه او د کتاب د یو بل سره خبر وکړو، څه کولای شو چې دغه اړیکه لا پیاوړې شي؟
مننه. یو خو د کتاب خبره ده چې د دې لپاره چې ګورننګیال صاحب خبر وکړه، د سوشل میډیا د انټرنیټ نه او د دین ډیر زیاتې موږ فائدې اغستلی شو. هغه په ذریعہ باندې څنګه چلته یو مجله شپ کیږي لیکوال په نوم باندې، دا اوس پورې باغال ته ملاوي دا او هغه نو هغه داسې یو خاصه وکړه او هغه نت تر واړول او سمره چې هم دای مجلې دی هغه په نت باندې اویلیبل دي. نو هغه مطلب کېدل شي چې داسې سره یو بل سره هغه پکې دی، یو بل کتلې هم شي دلته خلک او دا هغه تر صحیح لیدې شي. دویم زما په دې کې هغه بداوی چې داسې هلته چې کوم د کتابتونونه دي یا لایبرریز دي، د هغې په هغه باندې دواړو طرف ته یو بل سره داسې کنټیکټ داسې دغه جوړ شي چې د دې دواړو مینځ کې د کتابونو تبادله کیږي، دلته داسې کتابونه جوړ شي میاشت په دغه باندې د کال په حساب باندې او د هغې د دواړو د کتابونو هغه دې د خپل کتابونه راوړي هلته هغې ته ورکوي یا د هغې کتابونه هلته ځي. دې سره دا لږ داسې وي چې لکه هلته لایبرریز کې کتابتونونه کې به پراته وي، خلق بیا رسائی بہت اوشی لگ رہا آسان ہے رسائی بہت آسان ہے خبر عمدہ نن سبا چونکہ انٹرنیٹ دور دے دے سزونو دی نو کفرس کدا سے خس اوکڑے شی او داسی لگ ڈیر پدی مان کار اوکڑے شی فعال عمل گری دے سوشل میڈیا پر غوان دی او اغا داسی سائٹونا یا داسی پانی جوڑی کڑی چی اغا مواد چل تب پبلش کی یا خبر کی اغا تا اگے تا اپلوڈ کی او اگے مان پراتے وی دغه شندل ته هم کدا خس اوشی نو دی سری سری با د تلو راتلو نه علاوہ کم چیز مون مشکلات دی کم چیز مون مسلې دی دغه په مخ کې د کلینا اپلا دی بل خلک چې پراته دي هغه تکثر نه سم مشکلات د وجو نه راپیخي نو دا په کې اداسې خصوي چې د دې په ذریعہ باندې کم سے کم کتابونه د هغه زګونو دا ټول سيزونه به ولته خلک رسائی به وته وشي
من نه ګیا سه دلته یو پښتنه بل کوم د فرنګ اړیکو د لا غختلتیا په موخه موږ تاسې کچې ته وګورو په ځانګړي ډول په بر پښتونخوا کې فرهنګي تغییر کوم څه چې زموږ په کړو وړو کې موږ اظهارو یا زموږ په جامو کې زموږ په خبرو کې یا حتی زموږ په ژبه کې کوم تغییر چې راځي تر ډیره پورې د ایران یا د هند د هغه کلتور ځینې نښې دلته راښکاره کیږي همدغه رنګه کو چې زموږ په بر لر پښتونخوا کې وګورو هلته هم زموږ د پښتون ولس په فرهنګي برخ په کړو وړو کې په جامو سټایل کې په ناسته ولاړه کې حتی په اړیکو کې دغه بدلون هلته هم حس کیږي کچته د اړیکی امدا شان سره کمرنګ ویل کدا اوس چی دی نو څه فکر کوي چې آی یو وخت داسې را نشي چې د بری پښتونخوا پښتانه به کاملا یو ځانګړی دود ولري او د کوزی پښتونخوا خلک به کاملا ځانګړی دود ولري سره یو بل سره به څړی کې پیدا نکي
بالکل دا خبره خو مو خبره ده اتفاق ور سره لرم چې ک اړیکی نوې نو څنګه چې کومنګ تاسو د بری پښتونخوا خلکو د لری پښتونخوا خلکو نفسیات او سوچ کو نو پاغه نفسیات او کې سره ډیر لری والے ده کنه بیا د هغوی شاید دا زما ذاتی رائے دا د دې ځای پښتنو چې کوم نزدېکت ته نو هغه بیا دا سیدی چې هغه بیا یا زمونږ په دغه باندې نفسیاتو باندې چې کوم اثر دی هغه پکې د فارسی یا د ایران د فارس نه دغه شوی دی هغه ځای کې بیا د پنجاب او د چې کوم هغه ځای کې ډامیننت کلچر دی نو هغه په غیر رو رو هوي کیږي او چې اړیکی نوې سره نو هغه به بیل ځانته یو جلا رنگ به اخلي او دا به بیل اخلي نو بیا ستاسو خبره چې لره نه ده چې بیا د دوی په منس کې ډیر لوی توپیر وي
او بل په سره په کدام د ننګیال صاحب چې کچیر ته موږ بیل بیل یو نو کم کم بوي یعنی یو ډل خلک به یو ډختي بل ډل به بل ډختي نو په دوی باندې نور فرهنګونو او کلتورونو هم زیات ډیر زړه تاثیر کوي یو ځای شي سره کېدې شي دا تاثیر کم
بالکل بالکل چې دا یو ځای شي بیا خو به دا ځان لا یو لوی کلتور ته بشي دا به په نورو کلتورونو په نورو خلکو باندې به بیا دا خپل تاثیر لري او چې سو پوری جلا دي نو بیا هم دغه سیدا چې ځان لا ځان لا پخې
مننه بنیر صاحب فرهنگی ټولنو ادبی ټولنو چې هغه په بری پښتونخوا کې دي په کوزه پښتونخوا کې تاسو خپل کوزه پښتونخوا ډیر خبرې څومره کار کړي په دغه برخه کې چې د لرو بر ولست یو ځای کېدو په برخه کې او په ځانګړي ډول په د فرهنگی یو ځای والی لپاره کار وشي
دیکھ داسې ده چې چونکه په کوزه پښتونخوا کې لگ منګ چې په کم ماحول کې اوسو یا چې په کم ځای کې اوسو دا هغه لگ ډیر مشکلات لري هغه مشکلات دا دي چې الته منګ مطلب اوس زمونږ ریسنتلی یو دا غروان دی یو سیمینار منګ کوپا او افغان پیس کانفرنس په نوم باندې هغه د پاره منګ ته دومره مشکلات دي چې هغه منګ مطلب خپل سم باندې کوي نشو کنه منګ بیا د یو ګورنمنت یونیورسيټو سره یا هغه په هندون سره رابطه وکړه دا هغه په ذریعہ باندې منګ چې تاسو به راوغواړی ځکه چې منګ کدا کار کو نو منګ ته بیا حل تا لګي مشکلات او داسې نه راکېږي نو هغه دغه مشکلات د وجه الته کې خلک چون کې بیا د سپریس کې دوه والا خبره دا غي قوت ته دا غي خپل سیستم دی نو هغه د وجه خلک لګ ډاریږي چې لګا سينه چې منګ دا پیل وکړو دا قدم واخلو د سره بیا موږ ترسته مشکلات وی لګ لګ دغه بکیږي نو کوشش روان وی کیږي چې خپل باندې مطلب د ډیر دغه میکړي چې داسې مشاهره وتا او داسې خلکو ته بلنې ورکړيږي د نه خلک راضي هغه کیږي تر روان دي داسې نه ده مطلب دغه نشته بالکل خو چې څومره په کار دي هغه نه دي زما خپل دي کې دا دغه دی چې په دې کې دلته بری پښتونخوا کې چونکې دلته هغه سیزونه نشته دی چې کوم موږ باندې مشکلات دي قانونونه نشته دی نو که فرض کا د دې داسې کوششونه او تیر شوي دغه کې زما مطلب دغه یاداش کشته دی چې دوه درې ځله داسې خسې وشوي دي کسان راغواړي د هغې دلته دغه وکړي نو دا څومره چې کوي دا خو ټیک دا خو روان دي خو زما خپل لغه دا دی چې د دې نه لږ دي ته زیاتول پکار دي د هغې وجه دا ده چې هلته چونکې هغې ته مسایل دي مشکلات دي نه نشي کوي نو چې دی زیات کوي نو د هغې سره به تګ را تګ راشه درشه به زیات وي خلک به خبرېږي دلته چې راشي نو دا دا به یو غټ دغه وي.
ننګیال صاحب غواړم یو بله پوښتنه وکړم چې د لری او بری پښتونخوا د پښتنو د ژبې ترمنځ هم تغییر ورځ تر بلې په زیاتېدو دی څنګه کولی شو دا تغییر کم کړو؟
بیا به زه خبره وکم د بری پښتونخوا په پښتو باندې د فارسی یا دری اثر زیات دی او هلته کې د اردو انګلیسي او اردو لکه مونږ هلته کې خلکو ته دا ډیره یو نورمال خبره ښکاري چې خبرې کوي پاغې کې د اردو او د انګلیسي ټکي استعمالوي خو مونږ چې بیا دلته راشو بیا مونږ داسې ټکي استعمالو بیا په شرمېږو ځکه چې دلته د لری پښتونخوا په نسبت خلک زیاته پښتو ټول پښتو استعمالوي چې کومه د نن نسل کاله زړه پښتو وه په هغې او نن کې به ډېر فرق وي خو داسې ده چې په کار دا ده زما دا خواهشي چې په لرې او بره پښتونخوا کې مطلب که یو ټیکنالوژي یا یو ټکې یا یو دا پښتو ځان کې جذب کوي نو چې هغه په دواړو کې یو
شي. د فنکار په ننني برخه کې یو ځل بیا کونړ ته ځو او دا ځل مو په کونړ کې د کونړ د ملي راډیو ټلویزیون له خبریال محمد ناصر ملنګزي سره د هغه په شاعري خبرې کړې او په سر کې مو د شاعري د لاملونو پوښتنه ترې کړې. د فنکار دا برخه زموږ همکار روح الله انوري وړاندې کوي.
فنکار
زمونږ د شاعری د پیل بنیاد اندغه وطن ناخوالی وي او په څنګ دې کې نور مسایل به وو خو چون زمونږ ټولنه په داسې یو حالت کې ده چې موږ په کې دنیا ته راغلي یو نو دغه دی واړه وو اوس تر څلوېښت کلنۍ تر عمره راورسېدو لا هم پرې جګړه حاکمه ده همیشه غمونه دي دردونه دي کم شاعران به داسې وي چې د یو څه د وجې به شاعر شوی خو زموږ په هېواد کې زما په شمول ډېر شاعران بس همدغه یوازنی علت د شعر او شاعرۍ دا جګړې او بدبختۍ او ناخوالې.
څومره وخت کې د شاعري شروع کړې څومره عمر دې درلوده؟
نو تقریبا نوري صاحب زما په خپل فکر باندې زه د څوارلس کالو عمر باندې ومه چې د شعر او شاعرۍ سره مینه پیدا شوله او تر دې دمه شعر لیکو خو دا کله د شوې ده چې کله ډېر موده پاتې کله بس بیا وخت راشي چې یو احساس هم وشي چې یو غزل یا شعر ولیکو نو لکه اصلا ما چې شاعري پیل کړې ده د څوارلس کالو په عمرو.
څومره شعرونه به دې لیکلي او کومه کومه برخه کې دې لیکلي دي؟
شاعر کله شعر لیکي یو څه نه اغېزمن کېږي او یو شعر لیکي نو موږ هم د حالاتو مطابق شاعري کړې ده. موږ چې تقریبا شاوخوا پنځه سوه شعره به ما لیکلي پنځه شپږ سوه شعره چې دا د په دې کې به ځینې داسې شعرونه چې حماسي دي عشقي برخه هم ډېره لري او په څنګ دې کې ځینې ترانې هم موږ لیکلي د وخت و زمان سره خو ډېره شاعري چې ما کړې ده او ما داسې د لنډو بیتونو دغه غزلي عشقي غزلي چې دي زما ډېره علاقه داسې دې سره ده دا مې ډېرې زیاتې لیکلي
عشقي غزلې دې لیکلي دي خو د دې نه داسې معلومېږي چې مینه دې هم کړې عشقي دې هم کړې ده ځکه چې عشقي غزلې دې ویلې دي.
نو انوري صاحب دا خو داسې یو سوال دی چې زه فکر کوم چې که هر چا نه دا پوښتنه وکړي نو هېڅوک به هم داسې ونه وایي چې مینه مې نه ده کړې یا مین نه یم او د مینتیا اړخونه هم معلوم دي. مینه ته چې د هر څه سره ولري نو مینې سره درد ملګری که د وطن نه مسافر شو د وطن مینه سره و درد به لري دغه درد به دې کړي انسانان دي په دې کې شک نشته چې انسانان هم په انسانانو
مینیږي د انسان په اخلاقو د انسان په کردار دا ټول هغه څه دي چې یو شاعر ته یو درد یو احساس ورکوي یو شاعر الکوي چې شعر ولیکي
خو ځینې ملګري کله کله تا سره دا ګپ هم لګوي چې د کله چې ته کوم شعر ولیکې غزل ولیکې وایي چې د ملنګزي صاحب د شعر ملکه بیا راژوندۍ شوې ده او کله چې شاعري بس کې نه یې لیکې بیا و چې د ملنګزي صاحب د شاعرۍ هغه ملکه چې د هغې کډه کړې ده یا مړه شوې ده دې کې څه وجوهات دي ولې ملګري تا ته دا وایي
نو زما خو ملګري خو دې تل آباد وي موږ یې همیشه ته فکر یو او زمونږ ورسره سي ټول ملګرتیا هم واقعا هغه زمونږ ملګرتیا هم داسې خلکو سره ده چې څوک ځان پشان ژورنالیستان دي څوک لیکوالان دي څوک نطاقان دي او خو په فرهنګي لحاظ باندې سړی فکر وکړي نو زمونږ ناسته ولاړ ټول همداسې ملګرو سره په ما باندې ډېرې نیولکې هم کوي خو لکه دغه سوال هغه ته په خپله واضحه دی که یو څوک وایي چې زه شاعر یم نو هغه قابل جانب په دې پوهېږي چې دا شعر داسې یوه مرحله لري ځکه تاسې د خوشحال خان خټک هغه مثال هم اورېدلی دی چې د شعر او شاعرۍ په ارتباط یې څه ویلي دي د دې تر څنګ رحمان بابا خپل یو بیت کې ویلي دي دا متل دی چې د درد از بېلګې خېږي ګنې څه و د رحمان په شاعرۍ نو د ملګرو خبر هم په ځای ده او زمونږ نظر هم شاید داسې ډېر غلط په دې نه وي چې شعر داسې یو څه نه دی چې ته هر وخت وغواړې هغه وخت دی ته ولیکې مانا دا یو حالت دی چې په انسان باندې راځي او بیا هغه انسان اړ کېږي نو چې شعر ولیکي او هغه د شعر لیکل هم باید داسې وي نو چې دا کومه خوا باندې شعر لیکي څه ته نه اشاره کوي پیغام یې څه شی دی خپل درد دی د ټولنې درد دی د اشنا درد دی د وطن درد دی د مینې درد دی نو دا ټول هغه څه دي چې بیا شعر کله شاعر ولیکي نو بیا ته دغه نور ته بیا هغه دغه اغستلی شي چې
اوس یو غزل دې راته ووایې د مینې په باره کې دې ویلې وي
انور صاحب داسې دی وایي دا ځل که بیا یار بې وفا وخیږي
دا ځل که بیا یار بې وفا وخیږي
او قسم دی ما نه خو به سا وخیږي زما ساده زړه چې باور پرې وکړي هغه انسان نه وي بلا وخیږي دا د نن مینې ټولې ټوکې ښکاري سلو کې یوه چرته رښتیا وخیږي دا مې قسمت دی ګیله نه کوم هر باغ د مینې مې تالا وخیږي ربه عجیبه ده حیران پاتې یم منزل ته لاره مې خطا وخیږي او دغه اخرنی بند دی نور صاحب وایي یاره که مینه دې رښتینی اوسي د ملنګزی خو به پاوا وخیږي
دی غزل کې دی زیته ناهلی څرګنده کړې دا د هغه مینه چې د چا سره درلودله هغه نه ناهلی شوی یعنی داسې معلومیږي چې په خپله مینه کې ناکام شوی همداسې ده
ما درته وایو چې شعر و شاعري یوه تبه ده یو طبیعت دی یو الهام دی چې انسان ته کېږي یو طرف ته انسان یو څه لیکي اوس که دې طرف شو چې ژوند کې به هم زه فکر کوم چې ډېر ځل به څوک په ډېرو مسایلو کې کامیاب شوی نه وي ژوند کې کامیابي هم شته ناکامي هم شته همداراز په مینه کې هم کامیابي شته او ناکامي هم شته
داسې معلومیږي چې ته ډېر ځورول شوی په مینه کې ځکه هغه د خپل زړه درد دې راایستلی دی بیان کړی دی دی
یو شعر لیکم او نور په دې هغه یو شعر پوهېدونکی که نه چې یو په شعر پوهېږي یو یې لیکي یو بل پرې تنقید کوي نو دا تاسې چې هر هفته اړوي خو زما خبره دا ده چې فقط ما چې څه لیکلي ستاسو خدمت ته وړاندې کړو حسن یار ستا وی او نظر زما وی هو کنه څنګل ستا وی او سر زما وی او داسې وی جګړې ته هوسېږم غشي ستا باڼه وی او ټټر زما وی او ته برانه څنګ بې غوره شوې وی لږ غوندې کتا باندې اثر زما وی او دا حد به د مینې لا اوچت وی ډېر ستا باور کچرته په باور زما وی چاته ملنګزې سوی زلو خای او کومه دې یو کولې شان دلبر زما وی
تا ویل چې ته 1500 په شاوخوا کې شعرونه ملي کړي دي کوم کتاب دې چاپ کړي که نه دی چاپ کړی
د نړۍ هرې برخې ته پرمختګ کړی دی نو شعر او شاعري هم نن سبا ډېره هنري شوې ده او دغه موږ چې څه لیکو نو زما په خپل نظر دا چې زموږ د زړه خبرې دي چې موږ د شعر په بڼه لیکو او یا یې په اصطلاح وړاندې کوو خو نن سبا چې موږ د هېواد په کچه کوم شاعران لرو ماشاءالله زه ته ډېر سخت متاثر یم او د هغوی شعرونه ډېر هنري ډېر ارزښت لري که هغې په هر معیار ویلي که د مینې لپاره یې ویلي دي که د وطن لپاره یې ویلي که د خپلو خلکو ولسونو لپاره یې ویلي دي مانا شعر و شاعري هم نن ډېره غښتلې شوې ده ډېره ژوره شوې او هنري شوې کوښښ مې داسې کړی دی چې دغه شعرونه یو ځل په خپلو لاسونو ولیکم او بیا یې خپلو ملګرو ته ځان په شان دوستانو ته وړاندې کړم که شعر و شاعرۍ کې څه قابل دې و چې چاپ شي او ملګری په مشوره وکي نو حتمان و یو کتاب شیر ټولګه چاپ. ځینې شاعران وستاس ته پته ده چې یو څو شیرونه لیکلي او بیا په واره لګېدلې کتاب چاپ کړی یو چاپ سریزه او مام لیکلي، خو لکه زما خپل نظر دا دی چې داسې باید ونه شي. معیاري شعر ولیکل شي، بل داسې یو شعر چاپ شي چې هغه اقلن ژوندی پاتې شي. د مینې لپاره د شعر وایي، د دې ټولنې کومې نیمګړتیاوې چې دي دا د خلکو ته روښانه کړي چې دغه نیمګړتیاوې په راتلونکي کې له منځه لاړې شي. زموږ په هېواد کې جګړه ده، ورور وژنه ده، د یووالي اتفاق لپاره شعرونه ډېر پکار دي. ټولنه باید نوره سره یو شي، دغه موږ چې په خپلو کې وژل کېږو دغه غرونه باید یو شي. نو کوشش دا پکار دی چې د یووالي اتفاق د ځوان نسل د ښېرازۍ د هغې د تعلیم د هڅونې لپاره شعر و شاعري وشي. په ټولنه کې چې کوم ناوړه دودونه لرو د دې د مخنیوي لپاره باید شعر و شاعري وشي. نو شعر و شاعري داسې یو څه نه دي چې موږ یو چې ځان له یوې برخې ته ځانګړي شي، بلکې شاعران د دې وړتیا لري چې هغوی ښه شعرونه ولیکي تر څو زموږ ټولنه یوې ښې لارې ته سوق کړي.
اخیره کې کوم شعر لري، کوم غزل لري او خوندور چې اورېدونکي ته نه خوند والي؟
نو یو غزل به دوستانو ته واورو. داسې دی: وستا لپاره قربانۍ ته آماده یم، مړ کوم ځان زندۍ ته آماده یم، په خپل ځان مې وس رسېږي خوږ یاره پرېښودو د زندګۍ ته آماده یم، او محلونه هېروم چې ته راسره یې چرته شاړه کې کېږدۍ ته آماده یم، که په ما دې دلته سترګې بدې لګي زه مزم مسافرۍ ته آماده یم، او تا که تش په مسکو شونډو راته وویل بور به ورته کړم ځوانۍ ته آماده یم، او ستا په شونډو دې خورا مدام مسکا وي زه شیبه شیبه سلګۍ ته آماده یم، او ستا نامه به له خولې نه غورځوم کله. انوري صاحب، ستا نامه به له خولې نه غورځوم کله، لتنې بیل ککرۍ ته آماده یم، نور به څه درته د شعر په ژبه لیکم ملنګزۍ ملنګۍ ته آماده یم.
مننه ملنګزۍ صاحب، ته ډېرو شیانو ته چمتو یې، آماده یې په مینه کې د سر ورکولو دپاره، هر څه ته دې غاړه ایښې ده، په خدای دې وکړي چې ستا چا سره مینه ده چې هغه هم تا سره دغسې مینه
ولري.
په پښتو ادبیاتو کې ځانګړو نیټو ته شاعري کمه شوي، او هم په شاعرۍ کې د بل شاعر شاعري د حوالې په دود راوړل خو بیخي نه دي کارول شوي. ښایي ځینو په شعوري ډول دا کار نه وي کړی، او یا د ځینو به ورته پام شوی نه وي. خو د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د اولې میاشتې درېیمې نېټې ته لیکل شوی نظم د صابر د څو شعرونو له حوالې سره یو ځای اورو. د اولی میاشتې دریمه نیټه. ویلی پریپویا نشم، ویلی پریپویا نشم، ویلی نو دا څه معنا چې هر ځای یادوي، کله پر ویاړ کوي او کله داسې وایي، یا د اولی میاشتې هغه دریمه نیټه باندې افسوس وکړم او وروستی شعر ولیکم. جانانه دا څه معنا؟ اوف، زر شو وای نو دا د اولی میاشتې او د درېیمې نیټې ترمنځ څه راز دی؟ خدانو څه معنی؟ خدانو څه کیسه ده؟ خو زه چوپ یم، بیا مې لاس کلک ونیسي او راته عذر کوي: خیر دی جانانه، خیر دی، ووایه نو چې زه پرې پوه شم، زه ورته وخاندمه او د صابر په شعر ترې ځان خلاص کړم. ستا د ښایست کیسه دې بیا نوي شي، په ما دې بیرته لیونتوب راشي. ستا د ښایست کیسه دې بیا نوي شي، په ما دې بیرته لیونتوب راشي. زه د عمرونو شوګي روزه پلی څنګل څنګزنه کړه چې خوب راشي.
ستا د ښایست کیسه دې بیا نوي شي، په ما دې بیرته لیونتوب راشي. زه د عمرونو شوګي روزه پلی څنګل څنګزنه خوب
راشی. خیر دی ما پریږده، ما ته خوب راځي. خیر دی ما پریږده، ما ته خوب راځي. بیا وی وای ما لاس رانه کش کړی او غصه غوندې شي. بیا راته ووایي چې له تا خفه شوم، ما سره مه غږېږه، ته له ما راز پټوې. ښه زه پوه شوم، ښه زه پوه شوم، تا ځکه تېره ورځ د صابر شعر وایه، هغه چې خلکو به ویل نه رغیږي، خبر یار هغه سړی روغ شو، اوس تا په نوم اورېدو نه بوګنیږي، په تا مهین ستا لیونی روغ شو.
هغه چې خلکو به ویل نه رغیږي،
دا اولی میاشت او د دریه منیټی کیسه بد مرغه د چنی وای هو پدی به مخک مین شوی وینو یا بدی مین خوار شوی وینو زکا ول میاشت او دریه منیټا پډی افسوس یادوی خزمات کار دی زما څه کار دی چې د نیټو پوښتنه تا نه کوم زما څه کار دی چې پخوانۍ مینه دی بیا یادوم زما څه کار دی چې دی ورغلی زخم بیا تازه کوم زما څه کار دی چې درته وزر کوم څه زما هیڅ کار نشته جانانه دا وخت به هم تیر شي هیر به مې نشي ستا رټل زما سوالونه زه ورته وخاندم او ورته ووایم چې هو دغه اوله میاشت او دریمه نیټه دغه اوله میاشت او دریمه نیټه ماته مهمه ښکاري کله وستایم او کله ښه وغندم ځکه په دې نیټه ما د غمونو دغه رنګ جهان کې ما د خوښیو دغه ویړ مکان کې سترګې پرانیستې دي دا مې د زوکړې ورځ ده دا د خندا ورځ وه دا د ژړا ورځ وه ځکه یې نن مانځم یوازې یاد یې کوم د ادب جام په نننۍ برخه کې د خوشحال خټک د خاله د یو بل شاعر سکندر خان د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
سکندر خان څنګه چې روخانه ده د پښتو په کلاسیکو ادبیاتو کې د خوشحال خان لخوا هر اړخیز نوښتونه رامنځته شوي چې د دغو پراخو هر اړخیزو ایجاداتو په وسیله د یوه نوي ادبي او ملي مکتب بنسټ ایښودل شوی دی. په دې مکتب کې نږدې دیرشو تنو شاعرانو، لیکوالانو، پوهانو او مورخینو زده کړې کړي دي او د دغه ادبي چلند لارې نیولې او غوره کړې ده چې په دې ډول د خوشحال خان د کورنۍ او د شعري سبک یو بل تکړه شاعر سکندر خان دی. سکندر خان د خوشحال خان په کورنۍ او زامنو کې د اشرف خان هجری او عبدالقادر خان خټک څخه وروسته د پښتو یو غښتلی او منلی شاعر ګڼل کیږي. سکندر خان په 1015 هجری کال کې زیږیدلی دی خو په ځینو لیکنو کې د هغه د زیږیدو نیټه 1018 هجری ښودل شوې ده. کوم وخت چې خوشحال خان په 1018 هجری کال کې تیرا ته ولاړ نو هغه وخت سکندر خان د 19 کلونو زلمی او د خپل پلار کلک ملګری وو. د سکندر خان د شاعرۍ پسرلی په 1090 هجری کال په غوړېدو راغی او په همدغه کال کې خپل دیوان او د لیلا مجنون مثنوي لیکلی ده. د سکندر خان په دیوان کې غزلې، ببوللې، څلوریزي او پاړکې شته. په دې دیوان کې هر ډول مزامین لکه عشق، مینا، محبت، اخلاق، تصوف، سیاست، فولکلوري برخه، ویرنی، غندنی، ویاړنی، ستاینی او نور مسائل بخه ادبی رنگ بیان شوی دی. د سکندر خان په اشعارو کې تغزلي خیال په خو خوند په داسې خکولي او زړه راښکون کې بڼه پکې څرګند شوی دی چې هر څوک پرې پوهېدای شي او خوند ورڅخه اخیستلی شي. د د په دیوان کې غزل او ځان ته یو خاص خصوصیت نیولې ده او په هغه کې د مینې او مستۍ جوش او سوز نډکې چپې ځای شوې دي. خو ګوردینکو دا هم د سکندر خان لا شعرو یو نمونه. د عشق په ګران لار کې مشتاقان کله په خوځي، د عشق په ګران لار کې مشتاقان کله په خوځي، په سترګو، په لیمه، په سر، په لاس نزي، په سلوسي کتل په خپل اختیار وی زب یار سره ساکن وم، کتل په خپل اختیار وی زب یار سره ساکن وم، بند سړی به هر چیری د خپل څختن پکړوزی، د مینې محبت نشتر می حسی زیګر پری کړ، د مینې محبت نشتر می حسی زیګر پری کړ، چې ویني اوخي دواړه مل سترګو تر لیموسی، ناری مو وهنا اورم د یار په بیلتان کې، ناری مو وهنا اورم د یار په بیلتان کې، رودونه سیلابونه می لسترګو د وبوسی، ککانی وی هم مات شي د سړی زړه د غوخو، کانی وی هم مات شی د سړی زړه ده د غخو عاشق چې د آشنا لډی رغما پناروسی کباب د سکندر سره د آشنا په بلتانه کې کباب د سکندر سره د آشنا په بلتانه کې چې بوی د وریتو غخو هو د دل گفتگوزی پسترگو پلیم پسر پلاس نزی پزروزی د عشق پگران لار کے مشتاقان کلپ پخوسی
د رادیوی مجلې د ورخمین خیال په تیر برخه کې مو واوریدل چې کک د جګړې میدان ترانیک دي شوه په ساکی لخر کې د خوخی سا چلیدلې او ټولو جنگیالیو په دوښمن ورهای کړل. دا چې د یوشتم صورت په لومړی برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغه منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
ورخمین خیال
یو شاهین پر لویا دخت بیا راتاو شو دو هوسی پا مند وخط لغرتا غرانه یو بوتو ونچل هوا تا دفارا پراخ دخت ده هوار المر زلیگی خو گرمی لادیره ندا ده سرتیر و زرون دکل استرابا سغروال پیلان بس چوگ آمدی لری پا وحشت پلی ونتو و هیرا مندی د ساکانو د لخکر خواته را درومی پر سمن پر تمین سپو په منډه تیر شو. یو نظر ملکی ته مخ را واړاو د کیږدۍ تر مخې تیر د باد په څیر شو. زرینې له اوښکو ډکې سترګې پر جانان د خواږه نظر برېښنا شو. پس د غره په څیر سپو ورغی په منډه د پیلانو یا شوي لخکر مخته هم زوال پیلانو وحش شوی لخکر راغی پوخ د وسپنې د زغرو په ترنګړو لومړنی پیل مخامخ په کک راتاو شو لکه تندر یې پر سر د ګرز گذار شو پر تندی د ګرز گذار سره ایسار شو. پیل پر ځان لکه زخمی خامار راتاو شو په یوه گذار را پریوت پر ځمکه نیزه والو د پیلوان سینه کړه نښه کک د بل پیل خواته تی په ډېر تلوار شو. اوګزریات له ډېره جوښه چیغه وکړه خپل لښکر یې شاته وویست د غره خواته د پیلانو غوی من جوړ پر همدې ځای شو. کک پر بل او بیا پر بل پیل گذار وکړ د سالار سمن لښکر کې د پیلانو داسې الوزي د مست غربت په شانې پهلوان کک ولار پر رکابونو تاووي د غره په څېر ګرز خپل سره هر گذار د پیل سر یا زنګون مات کړي زغروال ترنګړې یې ننوځي مغزو ته هیاهو ده شرنګهار دی او دربا ده د کک هو ده د سمن د ششنهار دی. اوګزریاس او نیزوال هم ورپسې دي پیلوانان دي تر پښو لاندې دل شوي خپل پیلان ورته بلا شول هیبته. کک له ګرز د سره تاو کړو غورزنګ وکړي د بل پیل د ملا هډوکي په خرپ مات کړي. کک له ګرز د سره تاو کړو غورزنګ وکړي د بل پیل د ملا هډوکي په خرپ مات کړي. ګڼ پیلان د ډېره وهمه هر خوا تښتي څه یې بېرته د پاکي لښکر په لاړ شو څه یې ما په ګډ ولاړ کې او ستنېږي څو یې دښته کې خواره هغه ته تېښته پیلوانان د ځان له ډاره ترې خواره شول څه یې راغله لاس تړلي تر ساکانو د کک ګرز په وینو سور دی د پیلانو لا یې هم له سره تاو کړي ګزار وکړي. اردوان هر څه پر رډو سترګو ګوري له هر پیل سره یو ټس تندي ته ورکړي. اردوان خپل دښمن وپېژاند ورایه
د کک ګرز یې پیژاندل ډېر پخوانه، دا له کومه شو او دلته څنګه راغی؟ څنګه پرې وتل اسمانه لکه ټکه، لکه تندر را گزار شو له فلکه؟ اردوان له پیلوانان خپل پیل وغوښت، آس نه کوز شو پر شاهي پیل باندې سپور شو، مخامخې له سپرو سره ورهی کړل، د کېږدۍ په لور روان شو په ډېر خخم. ملکې چې اردوان ولید د لرې، د خپل آس او پلنې تورې غږ یې وکړ، زرینه د جنګ کېږدۍ پر دې ته ولاړه.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @rfeerl.org.